مننه اوریدونکو نه چې په خبرونه کې برخه واخله درنو خويندو علاملش
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
افغانستان د امریکایي عسکرو د نه ایستلو د پریکړې هرکلی وکړو. په پاکستان کې 12 کسان اعدام شول او ایران وایي د امریکا سره په خبرو کې زیات پرمختګ شوی. السلام علیکم. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ځانګړي څارنوالۍ په 1993 کال کې د نشه یي توکو د سلګونو قاچاقړونکو دوسیې څېړلې چې په دغو قاچاقړونکو کې نږدې 40 تنه دولتي کارکوونکي او 3 بهرني اتباع شامل دي او د بېوزله ښځو د اقتصاد د ښه کولو لپاره په کندهار کې د څه باندې 6 میلیون افغانیو په ارزښت یو وزارتي پروژه عمل کیږي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اورېدای شي. اوس عاشق الله رحیم زوی او زه نظرانه یوسف سیدر ته خبرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. افغانستان د امریکا د هغه پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې به د سکل تر پایه د عسکرو شمیر 5500 ته نه راټیټوي. پوځي قمندانانو هم د غوښتنه درلوده چې سکل د عسکرو شمیر نه کمیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې دې ته ضرورت شته چې امریکا په افغانستان کې وضع ته په کتو او د افغانستان سره د ستراتیژیک همکاري د تړون له مخې د خپل عسکرو د استلو په پلان د سره غور وکړي. افغانز فرام
اول ورکس اف لایف اور د ژوند په هر ډګر کې فعال افغانان سولې ته د عاجل اړتیا پر ټکی متحد دي او د پخلاینې د پروسې د بری د لپاره د دوی فعال ونډه د سولې لپاره مهمه ګڼل کیږي. هماغه شان چې جمهور رئیس غنی وایي د سولې پروسه یوازې د حکومت په انحصار کې نه ده، ټول ملت باید پکې برخه واخلي. د دې وخت را رسیدل چې په جنگ کې داخلي خواوي د سولې غږ وکړي او د خپل هیواد
تنین وایي موږ په دې باور یو چې د اسکرو د استلو په پلان دی د سره غور وشي او په دې سره به افغانستان د فرصت پر لاس ورشي چې د امنیتی ستونزو سره په سمه توګه مبارزه وکړي. سره له دې چې تر اوسه د عسکرو د راستلو په برخه کې نهایي پریکړه نه ده شوې، خو امریکایي چارواکي وایي د 10,000 امریکایي عسکرو د جملې نه چې اوس په افغانستان کې پراته دي ډېر شمېر به راتلونکي کال هم هلته پاتې شي. د عسکرو د پاتې کېدو رسمي اعلان به راتلونکي ونۍ کله چې ولسمشر اشرف غني دلته واشنگټن کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري وشي.
د ملي حکومت د اجرایي رئیس ویاند وایي د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو په حق له د پاو موړ پر مختګ نه دی شوی. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د سه شنبه پرز خبریالانو ته ویل تر اوسه د دې خبرو د پاره کوم پلان نه دی ترتیب شوی او د جمهور رئیس او اجرایی رئیس دوه ټیمونه هم باید په دې حق له سره خبره وکړي. د اجرایی رئیس ویان ویل چې د خبرو سرنګواله د مذاکراتو د هیات ترکیب د خبرو د ترسره کولو طرز العمل او د دوه ټیمونو ګډ دریزونه هغه څه دي چې تر اوسه نه دي بشپړ شوی. خو تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی ویل چې د سولې د خبرو په اړه پرمختګونه شوي دي او دا خبرې به زر پیل شي. دا چې ولې د سولې د خبرو په حق له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله د لوري زد او نکیسی سرګندونی موجود دي، مبصرین وایي د ټولو اختلافاتو او زد سرګندونو دلیل د جمهور رئیس او اجرایی رئیس ترمنځ د جوړې بے باوري نه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن یو ځل بیا د ایران د اتمی پروګرام په حق لا په سویس کې خبرې کړې دي. یو امریکایي چارواکی د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په تخنیکی برخه کې زیات پرمختګ شوی، خو لا هم ډېرې مسلې شته چې باید توافق ته سره ورسیږو. د ایران د اتمی چارو لړپوړي مرکزی هم ویلي دي چې د ایران د اتمی پروګرام په اړه د امریکا د متحده ایالاتو او د مذاکراتو د نورو اړخونو سره عمده اختلافات حل شوي دي. علی اکبر صالحی نن سه شنبه د دغه څرګندونو په ترڅ کې خوکی څرګند کړه چې تهران باید د لویدی سره د اتمی معاملې د چوکاټ درامینته کېدو لپاره د ورستۍ نیټې پورې چې د مارچ میاشتې پای ټاکل شوی تیار وسی.
مذاکرات بسیار خوبی بود.
مذاکرات ډیر ګټور وو او موږ ډیر ښه بحث وکړ. له اروپایي هیوادونو سره د نورو مسایلو د اوارولو ارزیابي وشوه او اروپایي هیوادونو د خپل اراده اعلان وکړ چې هغوی به په فعال ډول د حل لارې په موندلو کې برخه واخلي.
هغوی پرون د دوشنبې پر ورځ هم خبرې وکړلې او کوښښ کوي چې د ایران د اتمی پروګرام جنجال ته د حل یوه لاره پیدا کړي. د دوشنبې په غونډه کې ایرانی مرکچیانو د هغه لیک پر سر هم د جان کیری سره خبرې کړې چې د امریکا د مشرانو جرګې وڅلوښتو سناتورانو ایران ته لیږلې او خبرداري ورکړې چې د ایران سره اتمی معامله به تر هغه وخت ته اعتبار وړوي تر څو چې باراک اوباما د امریکا ولسمشر وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منوریدونکو خبرونه ته ادامه ورکو. په پاکستان کې نن د سه شنبې په ورځ 12 کسان په دار وزړول شو. دا هغه وخت نه را پدې خو چې حکومت د اعدام په حکم بندیز لري کړی. د لومړی ځل د شي دومره زیات شمیر خلک په یو ورځ اعدامیږي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده وایي چې چارواکو له دې ایالت په سو زندانونو کې 10 کسان اعدام کړل چې د قتل الزام پرې لګیدل وو. بل پلو ته په کراچۍ کې د مرکزي زندان مشر قاضي نظیر ویلي دي چې هغوی هم 2 کسان اعدام کړي دي او مړي د هغوی کورنیو ته سپارلې دي.
په پیښور کې پولیس وايي وسلوالو سړیو د هغه ډاکټر په خوانی وکیل وژلای چې د القاعده د پخوانی مشر وسامه بن لادن په پیدا کولو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای سره مرسته کړې و. د پولیسو جګپوري سایمن صاحب شاکر خان ای پی خبري ایجنسی ویلي دي چې وسلوالو سړیو سمیع الله خان افریدای نن په پیښور کې وژلای او په تخت بریالي شوې دي. د وکیل په مرګ تر ګواخل کېدو ورسته پروسه کال د نومبر په میاشت کې پاکستان پرې خوده خو څومره دوړاندې بیرته پاکستان ته راستون شوې و. تر اوسه نه معلومه چې هغه ولې وژل شو.
په قندهار کې یو تن ځانمرګ برید کوونکی په مسجد کې دننه چاودنه کړې خو مرګ جوړلې نه داړولې. د قندهار د والی ویان سمیم خپلواک امریکا غږ ته ویل چې بریدګر مایوب او په خپل پلاستیکی خپکی چاودیدونکو توکي ځای په ځای کړو. نوموړه زیاتوي چې د سلورمې حوزې اړوند د دوراهي په سیمه کې نن ماسپخین له 2 بجو نه تر سلورو بجو پورې یاد بریدګر کلا بند او سیمه د تګ راتګ کوونکو په مخ تړل شو.
د 1993 کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان شوې. سکل د کانکور په شرایطو برابر 2,14,289 کسانو د ازموینې لپاره نوم لیکنه کړې و چې 2,09,145 تنو په امتحان کې ګډون وکړ. دولتي پانتونونو ته 5,14,010 تنه کامیاب او نیمه لوړو زده کړو ته کامیاب شوي کسان بیا 3,06,150 تنو ته رسیدل. په دې ازموینه کې 1,02,16 کسان ناکام شوي دي. د ازموینې ګډون کوونکي 10% کې نجونې وي او تر ټولو جګه نمرې محمد قاسم ورپسې په دویمه درجه کې عبدالله او دریمه جګه نمره بیا د شبیر احمد په نامه یو ځوان اخیسته ده.
په اسرائیل کې نن خلک په داسې حال کې په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي چې بنجامین نتنیاهو د صدر اعظم د سلورمې دورې لپاره ځان کاندید کړی دی. دا انتخابات د اسرائیل د یو سل شل کسیز پارلمان لپاره کیږي. سرویګانې ښایي چې د ښاغلي نتنیاهو محافظه کار ګوند لیکو د ګوند د مرکزي کین اړخو د ائتلاف نه یوازې سوسو کې شاته ده. د ائتلاف مشري د سهونستانو د اتحادیې مشر اسحاق هرزوک کوي. هرزوک د رای اچونې په وخت داسې ویل:
بخیرات لالو ان بین شینوی و تکوه لبن یوش و اخزوه.
دا انتخابات د بدلون او هلی ترمنځ دي یا د مایوسی او ناهیلی توپ ترمنځ دي. هر هغه څوک چې غواړي د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو لار تعقیب کړي چې ناهیلی او مایوسی ده نو هغه ته دی رای ورکي. خو که څوک بدلون هیله او ښه راتلونکي غواړي نو ماته یعنی د سیهونست ګوند مشر ته دی رای ورکي.
داسې تم کیږي چې هیڅ کوم ګوند به په دې انتخاباتو کې اکثریت ونه ګټي. په همدې خاطر کاندیدانو هلې ځلې پیل کړي چې د کمیونیست او داربانو تر مشرۍ لاندې وړو ډلو سره لاس یو کړي.
د اسلامي دولت جلوی چې د هغه یو مهم قومندان په لیبیا کې وژل شوی. په دې قومندان پسې په ټونس کې هم چارواکي ګرځیدل. د اسلامي دولت په یوې اعلامیه کې چې په انټرنیټ کې خبره شوی ویل شوی چې د هغه قومندان احمد الرویسی د سرت په خار کې په جګړه کې وژل شوی. د خار په لیبیا کې د اسلامي دولت یو قوي مرکز دی. د یو سلو شپږشپېتم کنډک په نامه د ملیشو یو ډله چې په طرابلس کې د لیبیا د حکومت طرفدار ډله ده د اسلامي دولت د ډلې سره د سرت په خار کې جګړه کوي او کوښښ کوي چې د خار د هغوی نه بیرته ونیسي. روسي خبردار چې د بخنې نړیوالې موسسې په یو تازه رپورت کې چنن خبر شوی ویل شوی دی چې د سوری حکومتي ځواکونو په روسا کال د نومبر په میاشت کې د راقې په خار کې په بمباروي کې عام خلک وژل دي چې دا د بشري حقوقو نه سرغړونه ده. په دې رپورت کې د څو بریدونو معلومات راټول شوی او وایي چې په جلا جلا ورځو کې لږ تر لږه 115 عام خلک په هوایي بریدونو کې وژل شوی دي. د بخښنې نړیوالې موسسې په سیمه کې د عیني شاهدانو سره په انټرنیټ او تلیفون خبرې کړې دي. دغه کسانو په مارکو کې ویلي چې هوایي بریدونه په هغو سیمو کې شوي چې شاوخوا یې هیڅ کوم پوځي هدف نه و، او بلدا چې ملکی